یوکرین میں جنگ بندی کے لیے امریکہ اور روس کے درمیان ریاض میں مذاکرات. اسلام آباد سے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری سے افغان مہاجرین میں تشویش. اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ اہم بین الاقوامی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی اسی ماہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہو سکتی ہے. امریکی صدر نے یوکرین کی اس تشویش کو مسترد کر دیا ہے کہ اسے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی عرب میں ہونے والے روس امریکہ مذاکرات سے باہر رکھا گیا ہے. صدر ٹرمپ نے فلوریڈا میں ایک پریس کانفرنس میں روسی صدر سے ملاقات کی توقع کے بارے میں کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے غالباً کا لفظ استعمال کیا. سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکہ اور روس کے یوکرین جنگ پر مذاکرات کے بعد صدر ٹرمپ کی میڈیا سے اس بارے میں یہ پہلی گفتگو تھی. انہوں نے اجلاس سے باہر رہنے پر یوکرین کی تشویش کے بارے میں کہا کہ جنگ سے بچنے کے لیے یوکرین 3 سال پہلے روس کے ساتھ معاہدہ کر سکتا تھا. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یوکرین میں انتخابات ہونے چاہیے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یورپی ممالک یوکرین میں امن فوج بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے. فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی فوج نے اس کے 4 سکولوں پر چھاپہ مار کر انہیں بند کرنے کا حکم دیا ہے. اسرائیل نے اونروا سے تمام تعلقات منقطع کر دیے ہیں اور اسے اپنی سرزمین میں کام کرنے سے روک دیا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اونروا نے غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کو ادارے میں شامل ہونے کی اجازت دی. اقوام متحدہ کے حکام ان الزامات کی تردید کر چکے ہیں. اونروا نے کہا کہ اسرائیلی پولیس نے کل ایک تربیتی مرکز میں زبردستی داخل ہو کر وہاں آنسو گیس اور ساؤنڈ گرینیڈز استعمال کرتے ہوئے اسے خالی کرنے کا حکم دیا. تاہم اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس اقوام متحدہ کی عمارتوں میں داخل نہیں ہوئی اور یروشلم میونسپل حکام نے اسے بند کیا ہے. لندن کے قریب گاڈ سٹون نامی گاؤں میں ایک رہائشی علاقے میں زمین میں اچانک ایک بہت بڑا سنک ہول یا شگاف پیدا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے علاقے کے مکینوں کو وہاں سے ہنگامی طور پر نکال لیا گیا ہے. ڈرون فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سنک ہول سڑک کے عین درمیان میں ہے اور قریبی عمارتوں کے کچھ حصے بھی اس کی زد میں آئے ہیں, جبکہ امدادی کارکن اس جگہ کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مقامی میڈیا کے مطابق پیر کو بننے والا یہ سنک ہول یا شگاف کل دوپہر تک 65 فٹ تک پھیل چکا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو 15 فروری سے شروع ہونے والے اپنے مشرق وسطی کے دورے کے آخری حصے میں اسرائیل اور سعودی عرب کے بعد آج متحدہ عرب امارات میں تھے, جہاں انہوں نے یو اے ای کے حکام سے ملاقاتیں کیں اور ابوظہبی میں ایک یہودی عبادت گاہ اور مسجد کا بھی دورہ کیا. اس سے پہلے ریاض میں امریکی اور روسی وزراء خارجہ کی قیادت میں دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں ماسکو اور واشنگٹن میں امریکی اور روسی سفارت خانوں میں عملے کی بحالی کے لیے ٹیمیں تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا. اس کوشش کا مقصد ان چینلز کے ذریعے یوکرین کے امن مذاکرات کی حمایت اور اقتصادی اور عالمی تعاون کو دوبارہ شروع کرنے کے طریقے تلاش کرنا ہے. امریکہ اور روس کے درمیان اعلیٰ سطح کی اس ملاقات سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر پوٹن سے فون پر بھی بات ہوئی تھی. صدر ٹرمپ کی جانب سے یوکرین جنگ کو ختم کروانے کی کوششوں کے سلسلے میں امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہوئے. اعلیٰ سطح پر ہونے والے ان مذاکرات میں یوکرین کا کوئی بھی عہدیدار شریک نہیں تھا. یوکرین اور یورپی یونین نے ان مذاکرات میں شامل نہ کیے جانے پر اس بات چیت پر تنقید بھی کی ہے. صدر ٹرمپ کی کل مارالاگو کی پریس کانفرنس بھی کی گئی صدر ٹرمپ کی طرف سے, اور ریاض میں امریکی اور روسی وفود کی ان ملاقاتوں میں کن اہم امور پر بات ہوئی, یوکرین جنگ بند کروانے کے لیے کن اقدامات پر غور کیا گیا. اس وقت ہمیں وائس آف امریکہ کے ندیم یعقوب اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. ندیم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو صدر ٹرمپ کی کل کی پریس کانفرنس کے بارے میں بتائیے, کیا نیا تھا اس میں؟
کچھ چیزیں نئی تھیں اور کچھ پرانی تھیں, کچھ چیزیں انہوں نے دہرائی. جیسے سر ٹرمپ ہمیشہ سے پہلے سے ہی کہتے آئے ہیں کہ اگر وہ صدر ہوتے تو یہ یوکرین میں لڑائی نہیں ہوتی, روس وہاں مداخلت نہیں کرتا, اور یہ کہ یہ اگر وہ ہوتے تو بہت پہلے یہ لڑائی ختم ہو چکی ہوتی. انہوں نے ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا, چونکہ صدر یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی, وہ اس سے ناخوش ہیں, اور انہوں نے اس بارے میں اس کا اظہار بھی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے ریاض جانا تھا, وہ وہاں نہیں گئے اور ٹرکی چلے گئے, اور ٹرکی جا کے انہوں نے اردوان سے ملاقات کی اور وہاں پر بھی وہ بہت ناخوش نظر آئے. اور سر ٹرمپ نے جو کہا اس میں یہ بھی تھا کہ یوکرین میں الیکشنز نہیں ہوئے اتنے عرصے سے جب سے لڑائی ہے, وہاں پہ مارشل لاء ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ये जो रियाद की मीटिंग है इसको क्रिटिसाइज़ उन्हें नहीं करना चाहिए था और ये जंग को जो है वो बहुत पहले ख़त्म कर देना चाहिए था। हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स जो थे सर ट्रंप के क्या थे, आइए देखते हैं।
And I think I have the power to end this war.
मुझे लगता है कि मेरे पास इस जंग को ख़त्म करने की ताकत है और बात बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन आज मैंने सुना कि हमें मदऊ नहीं किया गया था। तो ठीक है, आप 3 साल से वहाँ थे, आपको इसे 3 साल के अंदर ख़त्म करना चाहिए था, आपको इसे कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए था। आप कोई मुआहदा कर सकते थे, मैं यूक्रेन के लिए एक मुआहदा कर सकता था जिसके तहत उन्हें तकरीबन तमाम ज़मीन सब कुछ मिल जाता और लोग भी ना मारे जाते और ना कोई शहर मुसमार होता और एक भी गुंबद भी गिराया ना जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करने का इंतखाब किया और तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए सदर बाइडन को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये उनके लिए कितना बुरा है। ये बहुत बुरा था, बहुत मायूस कुन और अफसोसनाक।
सर ट्रंप ने एक बात जो कही इन टॉक्स के बाद जो रियाज में हुई, उन्होंने कहा कि अब वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि बात आगे बढ़ रही है लड़ाई ख़त्म होने के लिए। जो सर ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, उन्होंने सर ट्रंप के उस पे जो बयानात हैं उसके रिएक्शन में उन्होंने कहा कि ये सर ट्रंप जो हैं डिस इन्फॉर्मेशन स्पेस में, उनके एग्जैक्ट वर्ड में, उसमें रहते हैं।
नदीम, एक रियाज में जो मुलाकात हुई और रियाज में जो मुज़ाकरात हुए, किन अहम उमूर पर उन्हें उनमें बात हुई? क्योंकि ये तो हमें पता है कि यूक्रेन जंग बंद करवाने के लिए ये मुलाकातें हो रही हैं जो हमें ऑन सरफेस नज़र आता है, तो लेकिन मुख्तलिफ फरीकैन हैं और मुख्तलिफ ओपिनियन है, क्या अपडेट है उसमें?
देखिए, सबसे जो अहम बात है, ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो कैंपेन में थे तो तभी से वो कहते थे कि ये लड़ाइयाँ हमें ख़त्म करनी है। उनका जो फॉरेन पॉलिसी के एजेंडा था उसमें यूक्रेन के बारे में वो कहते थे मैं पहले दिन ही आऊँगा और ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, एक से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने कहा। तो ये एक इनिशिएटिव है जिसको वो तब से कह रहे हैं कि वो ये करना चाह रहे हैं, और रियाज में उन्होंने रूस के जो आला हुकाम है सर्गे लावरोव, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके सिक्योरिटी, उनके एडवाइज़र्स, और एक बड़े लेवल पर ये वहाँ जमा हुए और इन्होंने बातचीत की। जो इशू है वो दोनों, अमेरिका और रूस तो इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे अफ्रीकन है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन, वो इसके शामिल नहीं थे।
यूनियन है,
उन्होंने बोला था यूरोपीय यूनियन जो है उनको इस पर कुछ उनके अपने तहफ़ुज़ात हैं। आज भी जो मैक्रॉन है, फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो एक मीटिंग कर रहे हैं यूरोपीय इतिहादियों की, यूरोपीय ममालिक की। इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने पहले भी एक मीटिंग की, फिर उससे पहले हमने देखा कि वो सिक्योरिटी का जो इजलास था म्यूनिख में, उसमें जेडी वैंस थे और यूरोपियन उस वक्त भी उनको जो पैगाम मिला वो उससे कुछ खुश नहीं थे। तो ये तमाम चीज़ें जो थी उन पर भी बात हुई और वो उससे नाखुश हैं। मार्को रूबियो इस मीटिंग में जो इसमें थे, उन्होंने बहुत कल एपी से बात की और उन्होंने कहा कि देखें ये एक पहला स्टेप है, हम निगोशिएट कर रहे हैं, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, हम ये जो गुफ्तगू है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंग जो एक चीज़ है वो ये कि इसी प्रोसेस को हम देखते हुए कि कीथ कीलॉक जो कि एनवॉय हैं यूक्रेन और रशिया के, वो आज पहुँचे हैं कीव। मार्को रूबियो ने इस जो मीटिंग थी रियाज उसमें क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं।
In order to bring an end to any conflict,
किसी भी तनाज़े के खात्मे के लिए तमाम फ्रीकैन को रायतें देना पड़ती हैं। हम पहले से इसका तायुन नहीं करेंगे कि वो क्या होंगी। हम इस पर यकीनन आज या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी निगोशिएट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे फरीक हैं जिनकी जानिब से पाबंदियाँ लगी हुई हैं। यूरोपियन यूनियन की किसी मौके पर मुज़ाकरात में मौजूदगी ज़रूरी होगी क्योंकि उनकी तरफ से भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम एक मकसद पर मुत्तफिक हैं और वो मकसद इस तनाज़े का इस तरीके से खात्मा है जो कि मुनसिफाना, पायदार, मुस्तहकम और तमाम फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल हो। अब वो कैसा होगा, इस वक्त होने वाले राब्तों का मकसद उस ही चीज़ का तायुन करना है।
What that looks like? Well, that's what the ongoing engagement is going to be all about.
دیکھیں مارکو روبیو جس طرح سے کہہ رہے تھے جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی, تین چیزیں انہوں نے کہا, یہ فیئر ہوگا, سسٹینیبل ہوگا اور سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا, اگرچہ یوکرین اس میں شامل نہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا, لیکن انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ یہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا.
ندیم, اس پہ انالیسس بھی آف کورس چونکہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, پوری دنیا میں انالیسس ہو رہا ہے, تو کچھ انالیسس ہم پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں. امریکی تھنک ٹینک جو ہے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار فریڈرک کیگن کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے سفارتکاری کی کوششوں میں کچھ معاملات ابھی واضح نہیں ہیں, لیکن موجودہ حالات میں یہ کوشش کوئی بری بھی نہیں ہے.
We've had some pretty firm statements from General Kellogg.
Ukraine ke liye Sir Trump ke elche General Kellogg kafi zordar bayan de chuke hain ki Ukraine ke mafad mein kya hai aur Rusi riayatein kya hongi. Hame Sir Trump ki taraf se kuch bayanat milte hain jinse India milta hai ki wo aise muahide mein dilchaspi nahi rakhte jisme muzakarat ke baad hathiyar dalne hon aur Rus ko wo kuch mil jaye jo wo Ukraine mein chahte hain. Is mamle par Europe aur Amerika intizamiya ke darmiyan kuch tanav hai. Ye ek اہم معاملہ ہے اور بڑا چیلنج ہے جسے دونوں اطراف کو حل کرنا ہوگا, جس سے مزید مواقع نکلیں گے. عام الفاظ میں ٹرمپ انتظامیہ میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی باتیں کر رہی ہیں, لیکن ہمیں ان لوگوں کی بات پر توجہ دینی چاہیے جو ان مذاکرات کی پالیسی کے لیے ذمہ دار ہیں.
امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا اور کون سے عوامل ہیں جو عالمی امور میں سعودی عرب کے کردار کو بڑھا رہے ہیں, اس پر بھی وائس آف امریکہ نے سعودی امور کے ماہر علی شہابی سے بات کی.
The Crown Prince has been making the argument for the last 5 years.
سعودی ولی عہد گزشتہ 5 برسوں سے یہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ سعودی عرب کے روس اور چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں, اور اس پر امریکیوں کی طرف سے کچھ تنقید بھی ہوئی تھی, لیکن سعودی عرب امریکہ کے ساتھ انتہائی مضبوط تعلقات برقرار رکھتے ہوئے کثیر الجہتی پالیسی کو برقرار رکھنے پر اصرار کر رہا تھا, اور یہ اس کی ایک مثال ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی ایسے لیڈر ہیں جو مسٹر پوٹن اور مسٹر ٹرمپ کے ساتھ ولی عہد شہزادے کی طرح کے تعلقات رکھتے ہوں. چنانچہ وہ دونوں ان میٹنگز اور اپنی ذاتی ملاقاتوں کے انعقاد سے مطمئن تھے جو سعودی عرب میں ہونے والی ہیں. اس سے اس نقطے کی توثیق ہوتی ہے کہ سعودی عرب کی کثیر الجہتی پالیسی واقعتاً قابل قدر رہی ہے. چنانچہ سعودی عرب کے آج دنیا بھر کے اہم کردار کے حامل رہنماؤں کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں, جس کا ثمر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے زیلنسکی اور یوکرین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کیے ہیں. گزشتہ کچھ برسوں میں سعودی عرب نے یوکرین کی مدد کی ہے. سعودی عرب یوکرین اور روس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں بھی شامل رہا ہے, تو وہ روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں کامیاب رہے ہیں.
یوکرین ان مذاکرات میں شامل کیوں نہیں ہے؟ صدر زیلنسکی کو ریاض جانا تھا, وہ کیوں نہیں گئے؟ اور یوکرین کا موقف کیا ہے؟ علی شہابی سے ان سوالوں کے بھی جواب لیے گئے.
نہیں, بالآخر ان کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے گا, انہیں شامل کرنا ہوگا. آج امریکیوں اور روسیوں دونوں کی پریس کانفرنسوں میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے, تو یوکرین ایک فریق ہے, تنازع کا ایک کلیدی فریق, اسے شامل کیا جائے گا. لیکن اس مرحلے پر امریکی اور روسی چاہتے تھے کہ وہ ابتدائی اقدام کے طور پر صرف آپس میں ملاقات کریں, اور ظاہر ہے کہ سعودی سلطنت نے اس کا اہتمام کیا.
ندیم, انالیسز آپ نے سن لیا, تو اب امریکہ روس بات چیت میں جو مارکو روبیو نے یوکرین سے ہٹ کر روس امریکہ تعلقات میں بہتری کی بات کی, خاص طور پہ سفارت خانوں کے عملے کی بات ہوئی, اس کے بعد دونوں ممالک کے ریلیشنز کی بات ہوئی, اس پہ آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟
بہت بڑی تبدیلی کہا جا رہا ہے, جو میڈیا ہے امریکن میڈیا یا دنیا کا میڈیا, وہ اسے بہت بڑی ایک تبدیلی کہہ رہا ہے, کیونکہ ریاض میں جو میٹنگ تھی وہ تو بیسیکلی یوکرین کے لیے, لیکن وہاں پر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ایک جو دی گارڈین انہوں نے کہا ٹیکٹونک شفٹ ہوئی ہے, اس لیے کہ پہلی مرتبہ 3 سال کے دوران, آپ کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن یوکرین کو سپورٹ کر رہی تھی, ان کو اسلحہ بھی دے رہی تھی روس کے خلاف, تو یہ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چونکہ اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے, وہ بالکل اس کو ایک اور لیول پہ لے گئے. انہوں نے اس میٹنگ میں بہت واضح طور پر کہا کہ ہم ڈپلومیٹک تعلقات بہتر کریں گے جس سے اکانومی بہتر ہو. ہم یہ جو ملینز آف لوگ ہیں جیسے سر ٹرمپ نے کہا وہ ہم اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی چینج ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ, اور وہ براہ راست دونوں جو ہم نے تصویریں دیکھیں ٹیبل پر بیٹھے ہیں, ایک طرف ان کا ڈیلیگیشن ہے ایک طرف وہ ڈیلیگیشن ہے اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور بعد میں اس میٹنگ کے بعد مارکو روبیو نے بھی کہا, لاوروف نے بھی کہا کہ ہم آگے چل کے ایک تو ٹیمز بنائیں گے جو یہ ڈپلومیٹک ٹیمز ہوں گے, گفتگو کریں گے یوکرین کی وار کے لیے, پھر ہم جو ایمبسیز میں سٹاف ہے جو کہ ڈیگریڈ ہوا ہے وار کی وجہ سے, اس کو ہم بہتر بنانے کے لیے پوزیشن سے اناؤنس کریں گے کہ کہاں کس نے کیا کرنا ہے, اور پھر آگے تعاون کو بڑھانے کے لیے. تو بہت ہی پازیٹیو ایٹموسفیئر, اور وہ خاص طور پہ ان دونوں درمیان, روس اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کی بات ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی.
لیکن نظیم یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ اس ہم دو ہفتے پہلے اگر بات کر رہے تھے تو شاید ہم اس طرح کی بات کوئی بھی انالیسس کہیں سے اس طرح کا کوئی نہیں آ رہا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی. آل آف اے سڈن ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ اور اسٹریٹجک شفٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, پورا میڈیا جو ہے چاہے یورپین میڈیا, تو خاص طور پہ آپ نے جس طرح گارڈین کا حوالہ دیا, گارڈین میں تو بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری اس معاملے میں لکھا. اب یہ تعلقات آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک شفٹ ہوگا؟ یہ
بالکل ہوگا, اس لیے کہ پچھلے جو ہم نے جب سے لڑائی شروع ہوئی اور امریکہ کا جو سٹانس تھا وہ بالکل یہ تھا کہ ہم نے یوکرین کو سپورٹ کرنا ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ یوکرین کا جو ایشو ہے وہ اس کا تعلق روس کے اور نیٹو کے, اس سے یوکرین چونکہ ممبرشپ اختیار کرنا چاہ رہا تھا نیٹو کے, اس وجہ سے وہ ایشو تھا. اب جو ہے وہ جو گلوبل ایک الائنسز تھے, جو گلوبل بلاکس تھے, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان میں چینج آتی ہمیں نظر آتی ہے, وہ اس طرح ری ڈیفائن ہو رہے ہیں.
ٹائم کم ہے, میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم بات کر لیں. سعودی عرب میں ایک جو بہت اہم معاملہ اور ڈسکس ہو رہا ہے وہ غزہ کا معاملہ ہے. غزہ کے معاملے پہ کل جو ہے ایک کانفرنس بھی بلائی تھی سعودی عرب نے کچھ اسلامی ممالک کی, اب وہ ایک دن کے لیے پوسٹ پون ہو گئی ہے, اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟
دیکھیں جو ایک یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ریاض اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے ان تمام انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے مختلف ایشوز میں, تو ایک اہم ایشو جو تھا وہ اس مرحلے پہ, جبکہ غزہ کے لیے اس کے دوسرے مرحلے کی جنگ بندی کا دوسرے مرحلے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پر یہ گفتگو ہوئی. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی اور اس کے لیے وہ گفتگو کر رہا ہے, اور وہ ڈیلیگیشن بھی وہاں پہ ایک اور لیول پر وہ گفتگو ہو رہی ہے. ریاض جو تھا انہوں نے ایک کانفرنس کال کی تھی تاکہ سر ٹرمپ کا جو پروپوزل ہے غزہ کے بارے میں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ غزہ سے تمام اس کو خالی کروا دیا جائے, انہیں کہیں اور شفٹ کیا جائے, اس کے بارے میں یہاں پر اردن کے جو شاہ ہیں وہ آئے تھے, اور ایجپٹ اور اردن چونکہ وہ پڑوسی ہیں جن کو اس پر تحفظات ہیں, تو ریاض نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں انہوں نے شامل ہونا تھا. لیکن اب جو جی سی سی کے ممبرز ہیں جیسے قطر ہے, عمان ہے, کویت ہے, بحرین ہے, ان کو بھی شامل کیا جائے گا, اور اب وہ گروپ جو میٹنگ ہے جو کہ پہلے تین لیڈروں کے درمیان ممالک کے درمیان ہونی تھی, اب وہ ایک بڑا گروپ عرب ممالک کی جو سمٹ ہے وہ فرائیڈے کو ہو رہی ہے, جس میں ایجپٹ کے پروپوزل پر بات ہوگی.
تو اس کو عرب ممالک کا سمٹ کہہ سکتے ہیں؟
بالکل, یہ وہ ایکچولی نہ تو یہ جی سی سی کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے نہ وائی سی, بٹ یہ کہ یہ ایک عرب سمٹ ہوگی جس میں وہ پروپوزل جو کہ ایجپٹ پیش کرنے جا رہا ہے سر ٹرمپ کے جواب میں, اس پر شامل جو ہے وہ ایک نیا عمل طے کیا جائے.
بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جس طرح سے ریاض میں اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں اس پہ ہم سے بات کی, بہت شکریہ. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان سے ایک اور اہم موضوع جو کہ اس وقت ڈسکشنز میں بھی رہا اور کنٹینیوسلی اس پہ جو ہے وہ بات بھی ہو رہی ہے. پاکستانی حکومت نے تقریباً 1.5 سال پہلے ستمبر 2023 میں ملک میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان میں موجود زیادہ تر یہ غیر ملکی افغان مہاجرین ہیں. اسلام آباد اب تک غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے مختلف ڈیڈ لائنز دے چکا ہے, اور لاکھوں افغان پاکستان سے جا بھی چکے ہیں, لیکن غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ملک بدر کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 2 سال سے زیادہ عرصے میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین واپس افغانستان جا چکے ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کی کاروائیاں جاری ہیں. ان میں کچھ وہ افغان باشندے بھی شامل ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈز بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کاروائیوں سے وہ افغان شہری بھی خوف اور خدشات کا شکار ہیں جو اگست 2021 کے بعد پاکستان آئے تھے اور کسی تیسرے ملک میں منتقلی کے لیے منتظر ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان باشندوں کی بے دخلی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے. نظر الاسلام کی رپورٹ.
ہمارا بچوں نے ابھی تک افغانستان نہیں دیکھے. حکومت تو مجھ سے آسانی سے بولے چلے جاؤ. آگے اتنا سوچ بھی کرنا چاہیے اسے میں کیا کہاں سے چلے جاؤں, کیا کس طرح چلے جاؤں ادھر. آخر ہم بھی انسان.
محمد سعید کوچی محض 2 سال کے تھے جب افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آئے تھے, مگر اب انہیں ڈر ہے کہ 40 سال پاکستان میں گزارنے کے باوجود انہیں افغانستان بھیج دیا جائے گا جو ان کے لیے بالکل اجنبی جگہ ہوگی.
یہ بات یقین کر ہمارے لیے بہت دکھ کا بات ہے اور بہت افسوس کا بات ہے. وہ کہہ رہے یہاں سے نکل جاؤ, تم وہاں جاؤ, کابل جاؤ, وہاں جاؤ. یہ بات جب یہ کرتے ہیں نا, وہ 40 سال ہمارا آبس چلا گیا. پہلے یہ ہم سکھب بھائی سمجھتا تھا, ابھی بھی بھائی سمجھتا ہے. وہاں پہ ہمارا گھر نہیں ہے, وہاں پہ ہم ادھر بچے سارا ادھر پیدا ہو گیا, شادی یہاں پہ کیا, بچے یہاں پہ بڑے ہو گیا, ایک دم ادھر چلے جائے گا, ادھر تو میرا گھر نہیں ہے.
اسلام آباد اور راولپنڈی میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی شکایت ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ یا تو ان 2 شہروں سے کہیں اور منتقل ہو جائیں ورنہ انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. سعید خان کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ بھی ہے, یعنی وہ رجسٹرڈ پناہ گزین ہیں. ان کا الزام ہے کہ پولیس انہیں بار بار تنگ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو خیبر پختونخوا منتقل کر دیا ہے.
ادھر ہمارے لیے سہولت نہیں ہے, ہم واقف نہیں ہے. میں پورا زندگی میں 4 دفعے گیا, پورا زندگی میں. حکومت پاکستان بولتا ہے یہاں سے تم نکل جاؤ, کے پی کے پہ جاؤ. ادھر میں برا ہے, کے پی کے پہ میں سدھ ہو جائے گا. دیکھو تھوڑا سا دیکھ, ہم بھی انسان ہے, خیر انسانیت ہونا چاہیے ہمارے ساتھ.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں پروف آف رجسٹریشن اور افغان سٹیزن شپ کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے, جبکہ غیر قانونی افغان پناہ گزین بھی لاکھوں میں ہیں. افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد 6 لاکھ سے زائد افراد بہتر مستقبل اور جان بچانے کی غرض سے پاکستان آئے تھے. ان میں 40,000 کے قریب وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی تیسرے ملک میں آباد ہونے کے لیے امیگریشن کے منتظر ہیں. انہی میں سے ایک ملا بابا یوسفی بھی ہیں جو اپنے خاندان کے ہمراہ امریکہ جانا چاہتے ہیں. تاہم پروسیس میں تاخیر اور پھر اب امریکی حکومت کی جانب سے ری سیٹلمنٹ پروگرام کو 90 دنوں کے لیے معطل کیے جانے کے بعد ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے.
مشکل کرائے خانوں بہت,
یہاں کرائے بہت زیادہ ہیں, مہنگائی بھی بہت ہے, پولیس بھی بے جا تنگ کرتی ہے. جن کے پاس ویزے نہیں ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. ہم بہت مشکل سے پاکستان آئے ہیں. طالبان نے میرے بیٹے کی ٹانگ توڑ دی تھی. اگر ہمیں افغانستان واپس بھیجا جاتا ہے تو وہاں ہمیں مار دیا جائے گا. ہم واپس جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے.
یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ رواں سال کے آغاز سے اب تک اسلام آباد اور راولپنڈی سے 800 افغان باشندوں کو ان کے وطن واپس بھیجا گیا ہے. ادارے نے پاکستانی حکومت سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی ہے. اگرچہ پاکستانی حکومت کی جانب سے راولپنڈی اور اسلام آباد سے افغان شہریوں کی بے دخلی کے حوالے سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا ہے, تاہم ماضی میں افغان باشندوں سے متعلق حکومت نے متعدد مرتبہ سیکیورٹی خدشات کا اظہار ضرور کیا ہے.
یہاں پہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں ایسے افغان مہاجرین ہیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے یہاں پہ کاروبار ہیں, ان کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں جو ہے یہ لوگ یہاں سے ریلوکیٹ ہو جائیں.
ادھر 48 سالہ سعید کوچی خود کو ایک ایسا فرد سمجھ رہے ہیں جس کا کوئی ملک ہے نہ گھر. اپنی پوری جوانی پاکستان میں گزارنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ انہیں باقی ماندہ زندگی بھی پاکستان میں گزارنے دی جائے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادی میڈیا تا ارتیا لری. پا وائس آف امریکا کی ممتاسو تا داسی خبرو نراورو چی دا کتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی, مون نرے سر یوزائی کو اور اختیا سر پیوست کو. پا وائس آف امریکا کی مون تاسو تا پورا اکس درخائیو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادی میډیا ته ارتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یوځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته
لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی کاږي لکه نکته دو وستا تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. سعودي عربستان کې د اوکرين په اړه غونډه. د امریکا حکومت په سعودي عربستان کې د اوکرين پر اطلونکو د اوکرين چارواکو له حضور پرته د امریکایي او روسي چارواکو خبري ستایلې دي. د افغانستان تحصیلي نصاب ته د طالبانو بیا کتنه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ویلي چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو تحصیلي نصاب یې بدل کړی دی. او په پاکستان کې د چمپیونز ټرافي سیالۍ. په پاکستان کې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالۍ او پیل کېدو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
ستړي مشي نن چهارشنبه ده د کپ یاهود لومړۍ نیټه او د فبروري میاشتې 19مه. تاسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ګوري. موږ سره اوسې ځکه چې د خبرونې جریان کې به د اوکرين په اړه په سعودي کې د امریکایي او روسي چارواکو د لیدنې تفصیل د خپل همکار سمیع الله جلالدین واورو. په پاکستان کې به د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه جزئیات د بل همکارې مسکا ساپین واورو. او په ویانا کې د افغانستان په وضعیت د روانې غونډې په اهمیت به د همدې غونډې د یو ګډونوال محب الله سمیم صاحب نظر ورزونه واخلو چې نن یې زموږ بلنه منلې. سمیم صاحب تاسو ته ستړي مشوم او مسکا جان او جلال زاد صاحب اوسئ مکسر. د امریکایي حکومت په سعودي عربستان کې د اوکرين د حضور پرته د امریکایي او روسي چارواکو خبري ستایلې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د متخاصم شریکانو سره په جلا شکل موازي ډیپلوماسي د غې درې کلنې جګړې د پای ته رسیدلو لپاره لمړی ګام دی چې اروپا ته ټکان ورکړي دي. د اوکرين د جګړې اړوند تفصیل او جزئیات په خپل همکار سمیع الله جلالدین واخلو. جلالدین صاحب، اول دا چې خبر کې ویل شوی دی چې د روسیا او اوکرين لپاره د امریکا ځانګړي استازي کټ کې لاکم کیفته تللې دي، د سفر جزئیات معلوم شوی او هدف
آشنا صاحب په ریاض کې د روسي او امریکایي چارواکو تر ملاقات یو ورځ وروسته د کیف او مسکو د پاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي کیت کیلاګ اوکراین ته سفر کړی دی. هغه نن د خبرو پر مهال وویل په دې هدف کیف اوکراین ته راغلی دی چې د اوکراینی مشرانو اندېښنې واوري او بیا دا اندېښنې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک کړي. کیت کیلاګ په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې واشنگتن د اوکراین لپاره د امنیتی تضمینونو په ارزښت پوهیږي، خو هغه ټینګار وکړ چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي او د دې جګړې پای ته رسیدل هم د سیمې او هم د نړۍ په ګټه دی. کیت کیلاګ د روانیونې په پیل کې د اروپایي مشرانو سره هم ولیدل او د باسي یو مهم هدف هم د اوکراین د جګړې ختمیدل وکړه. د کیلاګ ترڅنګ نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم غږېدلې دی. هغه ویلي دی چې کیت کیلاګ دی د عامو امریکایانو څخه پوښتنه وکړي چې د امریکا د ولسمشر د بیانونو او نظریاتو په اړه څه نظر لري. ولادیمیر زيلنسکي ویلي دی چې اوکراینیان اصلا د ولسمشر پوتین په خبرو باندې باور نه کوي او دای به هیڅ وخت خپل هواد ونه پلوري. خد ولادیمیر زيلنسکي اومده اندېښنه دا ده چې د اوکراین په تړاو ولی خپل اوکراین کیف په هر ډول خبرو اترو کې حضور نه لري. اما د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون همدې ټکي ته ځواب ورکړ. ده وویل چې اوکراین په تیرو درې کلونو کې په دې قضیه کې ښکیل وو او باید دا جګړه وخته پای ته رسولې وای.
بوښوم یو مسله دا و چې د دې ډونلډ ټرمپ د خبرو یا په مجموع کې د روسي سره کوم د موافقه شوی چې څومره وخت کې به د احتمالا د ډونلډ ټرمپ او پوتین د روسي د جمهور رئیس لیدنه وشي. جلال زیس
اشنا سه پرون هم دغه ټکه هم د ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه پوښتنه وشو د وویل چې دای به ورسره وګوري اما دقیق وخت او زمانه مونږ خو چې څه وخت به دوی ګوري. ظاهرا امریکایي پلاوی په ریاض کې د روسي چارواکو سره په خبرو کې هم په همدې ټکی بحث کړی دی، اما تر اوسه د دې لیدنې د وخت او ځای په اړه څه نه دی ویل شوی.
جګپوري امریکایي او روسي چارواکي د اوکراین د ناوړه جګړې د پای ته رسیدو په هدف د کیف د حضور پرته د سه شنبه په ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې راغونډ شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل دواړه لوري په پراخه کچه د سفارتونو د فعالیت او د سولې د خبرو لپاره د لوړې کچې د ټیمونو په رامنځته کېدو موافقه وکړه. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د خبرو پر مهال هیله مندي وښوده او هغه نیوکه رد کړي چې اوکراین باید د غونډې ته بلل شوی وای.
فکر کوم زه دا قدرت لرم چې دا جګړه پای ته ورسوم. فکر کوم هر څه روان دي. خونن مې واوریدل چې وای مونږ نه یو دعوت شوی. که تاسو درې کاله وخت درلود تاسو باید په دریو کلونو کې دا جګړه پای ته رسولې وای. تاسو هیڅکله دا کار پیل نه کړ. تاسو به هوکړې ته رسیدلای شوای.
ټرمپ همدارنګه وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی محبوبیت چې د جګړې په پیل کې خورا لوړ و اوس راټیټ شوی دی. هغه د خبرو اترو شرایطو ته اشاره وکړه.
کله چې هغوی په دې غونډه کې ګډون غواړي نو د اوکراین خلک باید دا ونه وایي چې د ټول ټاکنو څخه ډیر وخت تیر شوی. دا د روسیې لخوا نه دی ویل شوی. دا هغه څه دي چې زما او د ګڼو نورو هیوادونو لخوا ویل کیږي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترکیه په پلازمینه انقره کې وو څو هڅه وکړي چې په ټولو خبرو کې د اروپای ټولنې او ترکیه په څیر ګډون ورکړ شي.
زه په دې باور یم چې د اوکراین زموږ د سیمې او اروپا لپاره دا مهمه ده چې د جګړې د پای ته رسیدلو لپاره هیڅ ډول مذاکرات دوه اصلي اړخونو پرته تر سره نشي چې د روسیې د یرغل لامل اغیزمن شوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر مذاکراتو کې د اړخونو د زیاتېدو مفکوره رد کړه.
اروپایي فلسفې څه نتیجه نه ده ورکړې. بینان زه نه پوهېږم چې هغوی به د مذاکراتو په میز کې څه کوي. که هغوی غواړي چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ځینې له چل او نیرنګ څخه ډکې نظریې ورکړي په داس حال کې چې هغوی د خپل عادت او دود له مخې غواړي جګړې ته دوام ورکړي، نو ولې بیا موږ هغوی دعوت کړو؟
شنونکي وایي د مسکو او کیف ترمنځ د واټن په زیاتوالي کې یو منطق ویني.
دریاز او نورو څخه د اوکراینیانو د بې برخې کېدو په اړه یو څه اندېښنې شته. وضعیت په بشپړ ډول روښانه نه دی. د دواړو طرفونو ترمنځ فاصلو ته په کتو د ډیپلوماسۍ موازي مسیر هم ښه مفکوره نه ده، خو حتمي نه ده چې ناوړه دی وي.
ټرمپ په روښانه د خپلو یو شمېر شرایطو په اړه وغږېد، کوم چې یو شمېر شنونکو ته د پوښتنې وړ وو.
یو انتخاب چې زه غواړم د ټرمپ پر حکومت یې وکړم دا دی چې زه فکر کوم د هر ډول جدي خبرو اترو مخکې ډېر څه له لاسه ورکوي. په سیمه کې د امریکا حضور ته نه ویل، د ناټو نه غړیتوب، دا تر اس څخه د ګاډۍ مخکې کول دي، ځکه موږ د وژنو د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو.
د بهرنیو چارو وزیر روبیو وویل خبرې به دوام وکړي، خو دا یې ونه ویل چې په بل پړاو کې به اوکراین ته بلنه ورکړل شي که نه.
درنو لیدونکو، د کرکټ د چمپیونز ټرافي یا د اتلانو جام سیالیو باره کې راپور هم لرو. د یوې وقفې وروسته به د نورو مهمو خبرونو سره یو ځای واورئ او وګورئ. موږ سره اوسئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت د خوانې اداره کیږي ویلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د پاکستان د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان تایید کړی دی چې د مخې به یې په لومړي پړاو کې افغان کډوال ته اسلام آباد او پینډۍ له ښارونو او بیا به د ټول پاکستان نه وایستل شي. د افغانستان په سفارت کې طالب چارواکو ویلي چې د پاکستان حکومت دا پلان افغانستان د سفارت او ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ سره هم نه دی شریک کړی. په دې اړه به جزئیات د خپل همکارې مسکا صاحبینه واخلو. واخلم چې پسکایپ را سره ده. مسکا جان، د کډوالو په اړه د طالبانو سفارت نور څه ویلي دي، او د پاکستان حکومتي چارواکو هم په دې اړه څه ویلي یا کوم عکس العمل ښودلی کنه؟
ډېره زیاته مننه کوم. همداسې د څنګه چې تاسو ویل، په دغه اعلامیه کې چې د طالبانو سفارت په اسلام آباد کې د هغوی څخه په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپره شوې، په دې کې ویل شوی چې افغانان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول کېږي، پلټل کېږي او ورته ویل کېږي چې نورو ښارونو ته، پاکستان نورو ښارونو ته دې لاړ شي. په دغه اعلامیه کې راغلی چې طالبانو د پاکستاني چارواکو اړونده ادارو سره څو سوزاله کتنه کړې، تر څو واضح شي چې آیا دا مسله انفرادي ده، کومه انفرادي وي چې مسله حل شي، او که د ټولو لپاره ده نو باید ټولو ته خبر ورکړل شي. خو په دغه اعلامیه کې راغلی چې نه طالبانو نه هم یونسیار په سمه توګه په دې اړه په مکتوبي بڼه کوم معلومات ترلاسه کړي، خو البته بالاخره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته تایید کړی چې له پاکستان څخه به ټول افغان کډوال چا سره چې پی او آر کارتونه، ای سی سی کارتونه یا اسناد نه لري، هغوی به ایستل کیږي. یوازې هغه کسان چې معتبرې ویزه لري کولی شي چې پاتې شي. او ویلي چې دغه مسله د کابل سره هم شریک کړه، د دې په اړه ډېره زیاته اندېښنه لري. بل پلو، تیره ورځ یونیسیار په پاکستان کې هم خبر ورکړی ټول افغانانو ته چې د روان میاشت په تر اتیشته مې پورې باید ټول افغانان له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي، یوازې هغه کسانو سره چې معتبرې ویزې دي هغې پاتې شي، او هغو کسانو سره چې دریم هېواد تګ لپاره خطونه یا لیکونه دي هغوی تر 1 مارچ پورې پاتې کېدای شي. د دې تر څنګ اسلام آباد کې هغه افغان کډوال چا چې P1 P2 یا SIV کیسونه لري، د امریکا سره هغوی هم غونډه کړي او خپل اندېښنې ښودله، او له امریکا څخه غوښتنه کړي چې ژر تر ژره د دوی د پروازونو لړۍ چې ده د پخوا په څیر نورمال شي. د دې په اړه یو راپور هم لرم، یو ځای به یې وګورو.
د عدالت غوښتنې غونډه دغو افغانانو د خپلو ماشومانو تر څنګ بینرونه په لاسونو کې نیولي، او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د دوی ځنډول شوي پروازونه له سره پیل کړي. وایي د کیسونو پروسو یې وروستی پړاو بشپړه کړی او اوس خپلو پروازونو ته په انتظار دي.
زما خپله کیس تقریبا د فلایت په مرحله رسیدلی و چې تقریبا 15 د فبروري زما فلایت و، او زما ټول کارونه ختم شوی و، او تقریبا ځینې خلک به مونږ سره یو ځای د کارونه ترسره شوی و، او مونږ په تمه یو چې الله شو د خیره.
د می 3 سال تمام کارهای مو د اینجا پرونده مو تکمیل شد، معاینات پزشکی ما، همه مصاحبه ما دائم مکمل تکمیل شد. ما آماده پرواز بودیم، در این زمان آماده پرواز بودیم که حکم دونالد ترامپ صادر شد. بعد از این تمام مردم افغان در اینجا که زندگی میکنیم همه با مشکلات روانی رو برو شدن.
هیله زمان داوه که در ترامپ در اتک سر با ممکن در پروسه نور تیزه شید، زکر پا تیر دوره که اگر در پروسه خپل شروع کرده و در یو قانون در پاغذی که در سنگه که در یو در فرمان نمکه ختم شید، در خپل در اغا وقتی در کانگرس کنه در سنیت کنه در امریکی در پاشوی پروگرام ده.
د دغه ډلو د معلوماتو له مخې پاکستان کې د P1 P2 له 8000 کیسونو څخه 80% امریکا ته تللی، او دمګړې شاوخوا 3000 کیسونه د ځان سره مخ دي. دوی پاکستان کې د استلو او زورولو لګواخ څخه سر ټکوي.
یو ډېر سخت مرحله ده، او بل خو د مو ویزې هم په ختمېدو ده، حتی د مو پاسپورتونه په ختمېدو ده. حیران یو چې څنګه کېږي، دا خو ډېر موږ ته بیا سخته کېږي، ځکه چې موږ دا اوس قدرت هم نه لرو چې بل پاسپورت ځان ته واخلو، او یا هم ویزه. او د ویزې خبره تاسو ته خو معلومه ده چې مخکې موږ د شپې میاشتې ویزې اخیست، مګر اوس په یو میاشت شوي ده. دا خو موږ ته ډېر نزغموونکی کار دی.
سره له دې چې لا تر اوسه معلومه نه ده چې څومره افغانان به د ډونالډ ټرمپ د فرمان له امله اغیزمن شي، خو د پناه غوښتونکو د حقونو ځینې مدافع بنسټونه د دوی د دوسیو د ګډوډېدو د احتمال رد نه کوي. د دې فرمان له مخې د کډوالو منلو پروګرام د جنوري 18 وځنډول شو. په فرمان کې راغلي چې دا پروګرام هغه وخت بیرته پیلېدلی شي کله چې د کډوالو ورتګ د امریکا له ملي ګټو سره سمون ولري. ولسمشر ټرمپ د دې فرمان له مخې د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده سپارلې سپارلې چې په نوې ورځو کې سپینې ماڼۍ ته راپور ورکړي چې آیا د کډوالو منلو د پروګرام بیا پیل د امریکا له ملي ګټو سره مطابقت لري کنه. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د پیلېدو سره اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې ده. دا افغانان چې پاکستان ته د ژوند کول لپاره نه بلکې امریکا ته د تګ لپاره راغلي دي وای ورځ تر بلې د پاکستان کې د امنیتي فشار سره مخ کیږي او روان وضعیت یې پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی. مسکا صاپای، امریکا غږ، اسلام آباد.
د پاکستان نه بل خبر هم لرو. وسلوالو د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې ایالت کې د سیشن بی پورس په لوی لار کې مسافر د بسونو نه په زور خکته کړي او و مسافر زی په زی وژلي دي او د سیمې نه بیا تښتېدلي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې پیښه د رخنی په ولسوالۍ کې شوې ده. پولیسو ویلي دي چې وسلوالو چې معلومه نه ده څوک به د شپې د بسونو څخه مسافر چې د کوټې ښار څخه د پنجاب په لور روانو خکته کړي دي او وژلي دي. د رخنی ولسوالۍ یو چارواکي وقار عالم د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو یوازې هغه مسافر وژلي لی دی چې د پنجاب ایالتو سره د دې چترو صحیح کمیټلې د دې بریټ مسولیت نه اخیسته خو ملامتي تل کېدل شي په بلوچ بلتون غختونکو ډلو واچول شي چې د کلون رئیس د پاکستان په نورو سیمو کې هم په امنیتي ځواکونو او ملکیانو بریټونه کوي. بلوچ بلتون غختونکو د پاکستان د خپلواکۍ اخستو په خاطر وسلواله مبارزه کوي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د چهارشنبه په ورځ یعنی نن تهران ته تللی دی. د دغه سفر د مقصد په اړه داسې ګونګوسې وي چې قطري مشر به ممکن د ایران او امریکا ترمنځ د منځګړیتوب یا احتمالا تهران ته کوم پیغام رسول غواړي. ایرانی چارواکو ویلي چې دا د داسې پلانونو باره کې آګاهي نه لري. د ایران دولتي خبری اژانس یا ارنا ویلي چې امیر آل ثانی به د جمهور رئیس مسعود پزشکیان او نورو چارواکو سره لیدنه ولري. او د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د حکم د پلي کولو خبر ورکړ او ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې د څو خزو په ګډون وویش کسان په محضر کې په درو وهل دي. دغه محکمې د سیشن بی پورزي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مجازات شوی سړی او خزي د کور څخه د تیښتې، غلا، لواطت او قتل په تورونو د فاریاب، بامیان، نیمروز، تخار، غزنی او خوست په ولایتونو کې نیولي او د تعزیري سزاګانو حکم لري. حکم یې پر تطبیق کړی دی. همداشان د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي چې تر اوسه یې په افغانستان کې په عام محضر کې شپږو کسانو ته د اعدام سزا هم ورکړې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم ویلي چې دوی اسلامي او ملي ارزښتونو ته په پاملرنې تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوړي دي. ندیم زیاته کړې ده چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو تحصیلي نصاب د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکی نه و. د بلې خوانه د چارو څیړونکي وایي چې د افغانستان تعلیمي نصاب تل په ملي او اسلامي ارزښتونو ولاړو او که بدلون هم پکې راځي نو باید د اکاډمیکو معیارونو سره سم وسی.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د سه‌شنبه په ماښام د ایکس پر پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره د تیرې ورځې په کتنه کې هغه ته ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د دینی او عصري علومو ترمنځ واټن لمنځه تللی دی. وزارت د ندیم په حواله لیکلي دي تحصیلی نصاب مخکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکی نه و چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره ورته بیا کتنه وشوه. د بشري حقوقو ځینو بنسټونو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په تحصیلي نصاب کې بدلون باندې نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو په تیرو څو باندې درو کلونو کې هڅه کړې چې په علمي مؤسساتو کې د عصري علومو د مضامینو د تدریس وخت دینی علومو ته تدریس ته ورکړي او د عصري علومو پر ځای د دینی علومو د تدریس ساعتونه زیات کړي دي. پانتونو
خصوصا شریعت پانځي کې د مدرسه سازي او د شریعت پانځي تقریبا دسی حالت کې تاثیر کیږي چې هغه تقریبا یو مدرسه جوړیږي. نو دا یو بل ګواخ دی چې زمونږ د لوړ زده کړو نظام او سیستم سره مخ دی.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو په څه باندې درو کلونو کې په هدفي ډول د خپل ایديالوژي پر اساس د خونځو او پانتونونو درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. د راوادری د معلوماتو لمخه د طالبانو د پوهنه او لوړو زده کړو وزارتونو لخوا اصلي مزامینو ته کم پاملرنه کیږي او پر ځای هغو موضوعات ته لمړیتوب ورکول کیږي چې د طالبانو روایت بیانوي. دارنګه طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر تعلیم بندیز لګولې او د پانتونونو دروازې د هغوی پر مخ تړلې دي.
اوس وخت کې چیرې طالبانو څه تغیرات راوستلي یا بعضي علوم چې هغه ډېر مهم دي په کار یې غیر لري کړي، نو دا بله خبره ده. او که دوی چیرې وایي چې موږ اوس غواړو دا شرعي او ملي نوی جوړ کړو، نو فکر نه کوم چې دا به کوم ډېر توپیر ولري. او یا دا ده چې دوی د دروازې د مکاتبو د پانتونو د خلاصون لپاره کومه لاره چاره جوړي او لاره ورته کوي، دا بیا ښه خبره د افغانستان د زده کوونکو په ګټه ده.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو د تیر 2024 کال د سپتمبر په میاشت کې خبري اعلان ته ویلي وو چې افغانستان کې په لومړي ځل د خونځو د شمیر څخه د دینی زده کړو د مدرسو او روزنیزو مرکزونو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې په رسمي ډول د نجونو او ښځو پر زده کړو د حاکمو چارواکو لخوا بندیز لګېدلی دی. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
په بل اړخ کې د طالبانو یو شمیر مخالفو نظامی او سیاسي شخصیتونو د اتریش په مرکز ویانا کې د افغانستان په وضعیت غونډه جوړه کړې ده. غونډه د آزاد او دیموکراتیک افغانستان په شوار پیل شوې ده او د مدني ټولنې د غړو په ګډون د احمد مسعود او جنرال یاسین ضیا په څیر د طالبانو مخالفو جبهو مشانو او سیاسینو په کې ګډون کړی دی. ټاکل شوې چې د ویانا دوه ورځنۍ غونډه نن په دویمه ورځ خپله اعلامیه هم خپره کړي. د غونډې په اجنډا او اهمیت د همدې غونډې د یو ګډونوال د سرحدونو قبایلو د چارو پخوانی وزیر محب الله سمیم صاحب نظر ورزونه اخلم چې نن زموږ بلنه منلې. سمیم صاحب، تاسو پروګرام ته ستړي مشي که داسې مختصر جواب راکړي چې د غونډې اصلي هدف څه دی؟
مننه. د غونډې یا کنفرانس اصلي هدف دا ده چې د راتلونکي دیموکرات آزاد افغانستان لپاره یو تګلاره وټاکي. که څه هم دا تګلاره په مخکني کنفرانسونو کې ټاکل شوې وه، د هغې تګلارې د غني کولو لپاره او د پلي کولو لپاره بیا دا کنفرانس راغوښتل شوی و چې په دې کې تر 50 زیات سیاسي احزابو او ټولنو او سیاسي شخصیتونو ګډون کړی و. او نن دوهمه ورځ وه چې کنفرانس عملا مخته ولاړ او تدویر شوی و.
سمیم صاحب، داسې معلومه شوې چې دا د چا په کوربتوب جوړه شوې غونډه ده؟
د اتریش د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا کنفرانس رابللی و او د هغوی په کوربتوب
صحیح. او داسې ویلي دي چې ګډونوال په کم معیار او څه ډول باندې راغوښتل کیږي دې غونډې ته؟
دا چې هر څوک چې دیموکراتیک او د خلکو په رایو باندې باور لري او د خلکو په اراده باندې به هر څه په راتلونکي کې ترسره کیږي، هغه کسان دلته دعوت شوي وو او هغوی تشریف راوړي.
مګر ظاهرا ښکاري چې هغه کسان چې اکثریت یې ډېر مطرح دي او نظامی مخالفت کوي په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت سره، هغوی تر ډېره پورې داسې مهم مېلمانه ښکاري. آیا همداسې ده که ټول په یو مساوي دریځ سره او مساوي حقوقو سره او په مساوي هویت سره هلته حضور لري؟
هویت او حقوق کاملا مساوي دي. اماده چې په خبرو کې د هر سړي بیا خپل واک او خپل اختیار لري، البته په دیموکراتیک فضا کې. نو دا چې ځینې ملګري د کانفرنس ځینې ګډونوال په نظامی حل خبرې کوي، ځینې په سیاسي حل کوي، ځینې په نورو مسایلو، دا بیا د هر سړي واک ده. او دا هم د دې معنا لري چې دلته کاملا دیموکراتیک فضا ده او هر سړی خپل نظر اظهار کی.
پوه شوم. ستاسو د وینا مطابق چې دا پروګرام یا دا کانفرنس ټول د اتریش د نړیوالو اړیکو د انسټیټیوټ د خوانه جوړ شوی دی، د سخکاری د نوم نه چې دا به بیطرفه یو کوشش وکړي ټولو ته سهم ورکړي. بیا آیا طالبانو تم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه؟ داسې معلومات تاسو لرئ؟
د سه دقیق معلومات خو نه درم، زما په ان چې طالبانو ته غډون دی غډون دعوت ځکه نه ورکړ سوای چې طالب په دیموکراسي باور نه لري، طالب په تفاهم او مذاکره باندې باور نه لري، نظمه په خیال چې وې ته بدعوت نه ورکړس.
صحیح پوه شم. مونږ مقدمه کې مې یاد کړ او تاسو تقریبا ذکر کړ چې نن د غونډې دویم ورځ ده او فکر کوم چې دا به ورسته ورځي د سټ تما کیږي چې کومه اعلامیه به عمومي خبره کوي چې بل اخره تاسو په کم تفاهم باندې دا غونډه پای ته رسوي، په کم لرلید باندې او د افغانستان لپاره څه غواړي؟
بله هو، هغه اعلامیه نهایي شوی ده او نن بخبره سي یا بوست خبرې دو په حال کې وي چې دا زه تاسو سره خبرې کوم. په دې اعلامیه کې لکه مخکې چې معرض وکړو د دیموکراتیک افغانستان چې د ټولو اتباعو حقوق په خوندي وي او د تور او سپین ترمنځ پارک او تفاوت نه وي، هر هیوادوال ته خپل حقوق ورسیږي او 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 راتلونکی داسې و افغانستان ولرو چې هغه بسیاوي په پخو ولاړ وي، محتاج نه وي، او هر څه د خلکو د ارادې د تمثيل په نتیجه کې ترسره شي. په اعلامیه کې ډېر داسې مسایل راغلي دي، ترڅنګ په یو بل کمیسون باندې هم توافق وسو چې هغه به 19 کسیز کمیسون وي او دا کمیسون به له نورو سیاسی او اجتماعي او مدني جریانونو سره تماسونه نیسي ترڅو راتلونکو کانفرنسونو ته نور د اسي جریانونو هم دعوت سي، ترڅو دغه کانفرنس یا دغه دی ویانا بهر په یو لوی چتر باندې بدل سي او د افغانستان د راتلونکو لپاره د خدمت ماستر افغانستان
لته حالت راو. مننه محب الله صمیم صاحب، ستاسو د حضور نه ډیره مننه چې مصروفم وی، مګر تاسو د دې جلسې د دې غونډې معلومات او خپل نظریات شریک کړل موږ سره، کوم ودان
د امریکا جغ ستاسو جغ او یا صداي شما د خبرونه درنو ریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او تاسو کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړي. ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 255 958. ستاسو د پیغامونو او سالم نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
او د کرکټ مینوالو ته په پا پاکستان کې د اتلانو جام یا د چمپیونز ټرافي سیالیو پیل کېدو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي. نږدې 1.5 کال وروسته پاکستان د څو هیوادونو ترمنځ د یو لړ مهمو سیالیو کوربه دی. افغانستان د اول ځل لپاره په دې سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبغاړي د جنوبي افریقا، انګلستان او آسترالیا د ځواکمنو یا قوي ټیمونو سره په بی ګروپ کې لوبیږي.
د روانو سیالیو په ترڅ کې پاکستان تمه لري چې په هیواد کې د بې ثباتۍ اندېښنې له منځه لاړ شي او د سیاحت او پانګونې د ځای په توګه باور بیرته ترلاسه کړي. سږ کال د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالۍ په پاکستان کې کیږي. په لاهور، کراچۍ، راولپنډۍ او اسلام آباد کې 60 زر امنیتي ځواکونه او د بمونو پر سر نښه ویشتونکي ځای پر ځای شوي دي. دوی په هغو هوټلونو کې چې لوبغاړي اوسیږي د لوبغالو، هوایي ډګرونو او لویو لارو امنیت نیسي. پولیسو د لوبغاړو او د مینوال د امنیت ساتلو ډاډ ورکړی دی.
زما ټیم او نورو اړوندو ټولو ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده. 5000 پولیس به هم ځای پر ځای شي. د دوی دنده د ترافیکو کنټرول، د لارو ساتنه، د لوبو د ځای ساتنه، د ګڼې ګوڼې مدیریت او ساتنه ده. دوی به استخباراتي معلومات راټولوي او د پروګرام څخه مخکې عملیات به ترسره کوي.
د پنجاب پولیس وایي د څارنې سیستمونه یې نوي کړي دي. په ښارونو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د مخ پیژندنې شاوخوا 10000 کمرې او اضافي امنیتي کمرې لګولې دي.
موږ به له ټولو ټکنالوژیو څخه کار واخلو چې اوس یې لرو، لکه ډرون، د ډرون ضد ټکنالوژي، همداشان د قوماندې او څارنې مرکزونه چې دوه یې د لوبغالو دننه او دوه یې د لوبغالو نه بهر جوړ شوي دي. له لوبغالو بهر د ټولو امنیتي تدابیرو د کنټرول لپاره موږ د قوماندې او څارنې یو سیار بس هم کاروو.
د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لوبو پر مهال به سخته ګڼه ګوڼه وي.
سکیورټي مسائل
مونږ په خالي دلی کله چې نړیوال کرکټ بیرته پاکستان او کراچۍ ته راستون شو دوی نه یوازې اصلي سړکونه تړلي وو بلکې سجون ته غځېدلي سړکونه هم تړلي وو دا ځل ښکاري چې په ښه توګه پلان ترتیب شوی دی لوبه روانه ده خو د ترافیکو په جریان کې خنډ نشته امنیت هم ښه دی په اسانۍ کولی شو چې د لوبو لیدلو ته ورشو
په چمپیونز ټرافي سلو کې اته هیوادونه افغانستان پاکستان بنگلاديش انګلند استرالیا جنوبي افریقا نیوزیلند او هند ګډون کوي د سیالو لوبډلې په دوو ګروپونو الف او بی ویشل شوې دي په الف ګروپ کې پاکستان هند بنگلاديش او نیوزیلند دي او په بی ګروپ کې افغانستان انګلند استرالیا او جنوبي افریقا دي د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې نیمه پایلو به توځي د چمپیونز ټرافي پایلو به د مارچ په 9 نیټه کیږي د راپورون پر اساس هند د امنیتي ملحوظاتو له کبله پاکستان ته خپل لوبډله وانستوله په همدې اساس د هند ټول لوبې په دوبۍ کې کیږي په ورستی ځل چې د چمپیونز ټرافي لوبې وشوې په 2018 کال کې په انګلند کې وچې پاکستان اتلولي وګټله وحید فیضی د امریکا غږ
د خبرونه په همدې سره پای ته رسو خو یادونه کوم چې نیم سات وروسته د ویانا د غونډې په جوړښت هدف او اهمیت او د خبرې شوې اعلامیې په جزئیاتو باندې د میلمنو سره تفصیلي بحث لرو په دری او پښتو کې پوښتنې کیږي تاسو هم کولی شئ چې خپل نظریات یا پوښتنه په ټولنیزو شبکو چې موږ دا پوښتنه شریکه کړې ده معلومات موږ سره شریک کړئ نو هیله ده چې غوږ ورته ونیسئ تر بیا هم په لوی او مهربانه خدای سپارو